درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د دی خبرونه تموز عصمت ساروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د روغتیا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې یو روزنې کورس پای ته ورساو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زیات امیندواري او شیدې ورکوونکي شزي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP وای په نورستان کې د لوی کورنیو 150 هغو مېرمنو ته چې د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري وزي ورکړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې لیکلي هرې کورنۍ ته یو بلاربه وزه او یو وزګړی ورکړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای دغه شزو د څارویو نسل پالنه او د خپلو لبنیاتو تولید پیل کړي او زیاتوي. دا د دې سبب کیږي چې د کورنیو په غذایی رژیم کې تنوع رامنځته او د ګټې وټې امکان ورته برابر شي. د خوړو نړیوال پروګرام له اروپایي ټولنې، جرمنی او نورو شریکانو څخه مننه کړې چې د مرستې برابري کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پرون سه شنبه په تمریناتي کمپ کې د ګډون او د مرکزی آسیا سیالیو ته د چمتووالي په مخه سعودي عربستان ته روانه شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې چې 15 ورځې به دوام وکړي ټول 24 تنه لوبغاړي ګډون کوي چې 8 تنه له افغانستان څخه بهر ژوند کوي. له دغو لوبغاړو به د مرکزی آسیا سیالیو ته غوره لوبغاړي او لوبډله وټاکل شي. غوره لوبډله به وروسته د مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره قرغزستان ته سفر وکړي او هلته به د دې سیالیو په بی ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره په مسابقو کې مخامخ شي. روسیه پر مسکو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د حمله تور پر اوکراین پوری کړ. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پر روسیه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز موږ د یکشنبه د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبه د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نښه شوي چې تر اوسه یې د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. او ناتو کوزو ته د نورو وسو سرتیرو د لیژلو پریکړه کړي ترڅو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي یانس ټولتنبرګ د غراس پرون سه شنبه خبرداري ورکړي چې د ناتو ځواکونه ول ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزو ټولو اوسیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم وروسته له هغې چې د دې هیواد په ختیځ کې د البانیایي ټبرو چارواکو او د اکثریت سربانو ترمنځ شخړې وشوې د ناټو په روانو تمرینونو کې د کازو ګډون وځنډاوه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له بلغاریا د اتلس راوړل شویو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې د طالبانو سرپرست وزیر پر نړیوالو د نیوکې ترڅنګ له افغانانو وغوښتل.
ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای موږ په داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا لکه د ایټالیا.
په کابل کې ځینې کورنۍ د طالبانو د امر بالمعروف له کسانو شکایت کوي چې پښتني ګروژنې ورڅخه کوي. یو شمېر خیاطان په تېره بیا ښځینه خیاطانې وایي کاروبار خراب شوی
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي د میوه لپاره بازار او سړی خوني نشته.
د مڼو او شفتالو توتان د خډیر زیات کی نه خود خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پنځه بجې او شپږ دقیقې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوال باید پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي. امیر خان متقی دا غوښتنه پرون سه شنبه د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوي وو وکړه. هغه پر افغانانو ژغ وکړ چې له هېواده دې نه ځي او که ځي هم له قانوني لارو دې لاړ شي او راشي. د همداراز وویل چې حکومت د هیچا مخه نه نیسي. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي ترڅو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاوو ته لاسرسی ولري. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو اتلسو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقدی وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپل ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 18 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم درې میاشتو ځنډ وروسته تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. خاغلی متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه دغه ځن مهم لامل وبلل او هغه د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه، خو اجازه ورنکړل شوه. دوه ځلې هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغه په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر دریو میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډیره د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېدا، د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکي د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولی شي په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مه کړه داسې
پیخو سره مخامخ شه لکه د بلغاریا، لکه د ایتالیا. خاغلی متحقق هم د ایتالیا د پیخ جزئیات ورنکړل، خو د بلغاریا تر پیخ څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په شپږویشتمه د ایتالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیخه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایتالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 340 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبه وویل د ایتالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 490 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درک دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې ځینې کوژدن او واده شوي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو له په واټونو کې ورڅخه پوښتنه کوي چې له یو بل سره څه اړیکې لري او باید د خپلوي په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د پښتنو ترڅنګ ورسره ځیر چلند شوی دی. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دا خبره ردوي او وایي د دې ادارې کسان یوازې هغه کسان پوښتي چې په اړه یې راپورونه ورکړل شوي وي. د دې موضوع نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په راپور کې واوري.
د نورو ګړو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي، یو شمیر ادعا کوي چې انشي کولی په ښار او بازار کې خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زوري کړ، شما بروی ام طفل خرد ما را اله کنید.
دا د ډیر کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غیږ کې واده طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان لخوا درول او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
تفلکم د بغل شاورم بو طرف شور میرفتیم.
زما ماشوم زما د میړه په غیږ کې و، موږ ښار ته روان و. غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولې واخلو. یو چې زما میړه کونج ته کړ، زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرې نه ښود، بس تر یوې اونۍ پورې مې ژړل. ما ته ویرونکي خوب غوندې و.
دا میرمن ادعا کوي چې د نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله، په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و، د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمان که از شاورم
که چیز ما میره و کوختل چه دا تور سری تا سره چه که ویز ما میره وی چه دا از ما میرمن ده زهم بلی خواه تر اغلم نورو خزو زده تلاشی کرم. زمان میره از ما نوم او زمان دا پلار نوم بخته ناو کرا لمایی هم ده آغا او ده آغا دا پلار نوم بخت. اصلا نیا چلند خه نو کلا چو گور تر اغلم دیر نحیلی وم دا چه خپل حیوات کیم اخپل محرم میره سر وم خودم را بخته نیره چخو شوی.
یوه بلا کابل میشت میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي، خو په خبره یې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دي او پختنې ترې کوي د چا پاړه چې راپورونه ورکړ شوی وي.
واقعیت نه ده، اما بعض اوقات راپور
هیڅ حقیقت نه لري، خو کله نه کله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري، د نورو څخه پوښتنه نه کیږي، یوازې د همدې پاړه پوښتنه ترې کیږي.
دا ټول ادعا په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلې چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د دې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیري په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په تور په یوه محکمه کې ودرول شي چې په افغانستان کې د ښه خدمت په خاطر د استرالیا یو لوړ مډال هم ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې ډیری استرالیایي ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیرو. د دغو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو اداو په استرالیا کې جدي بحثونه راپورته کړي دي. نور جزئیات نوریاس نوریا.
ټاکل شوی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په موده کې 15 ځلې ماموریتونه ترسره کړي، د جنګي جنایتونو په تور سبا پنجشنبه د جون په لومړۍ نیټه محاکمه شي. نوموړي ته د یو اتل په څیر د ښکاره میړانې په نوم د دې هیواد د پوځ تر ټولو لوړ میډال په 2010 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو پر دو سنګرونو د حملې په خاطر ورکړل شوی و. د رویټرز د راپور له مخې نوموړی تورن دی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د استرالیا ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو د ادعاو څېړنه وروسته له هغې پیل شو چې استرالیا سیډني مارننګ هیرالډ د ایچ او کانبرا ټایمز ورځپاڼو په 2013 میلادي کال کې په خبرو کړو مقالو کې سمیت تورن کړ چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د بې وسلې افغانانو په وړاندې د نه منلو له ځواک څخه کار اخیستی دی. وروسته له هغې چې په 2020 میلادي کال کې د یو خپره شوي راپور موندنو وښوده چې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو غړو په افغانستان کې لسګونه بې وسلې افغانان وژلي، د دغو ځواکونو د کړو وړو په اړه په استرالیا کې حساسیتونه زیات شول. د سمیت په ګډون د استرالیا د پوځ 101 سرتیرو ته مډالونه ورکړل شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د پوځ لوی درستیز انګوس کمپل یو شمېر هغو استرالیایي سرتیرو د دغو مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکي افغانانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. هغه ویلي چې د استرالیا دفاع وزیر ته په یو استولي مکتوب کې له یو شمېر تورنو سرتیرو د مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې او دا په دفاع وزیر پورې تړلې چې په دې اړه پرېکړه وکړي. خو د استرالیا د پارلمان یو سناتور مالکولم رابرټس ویلي چې د پوز له لوی درستی څخه د هم هغه مډال بیرته واخیستل شي چې د افغانستان د پوځي ماموریت په تړاو ورکړل شوی دی. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا 9 سرتیري په جنګي جنایتونو تورن شوي چې ویل شوي د پوز اوسني او پخواني 15 سرتیرو په جدي جرمونو کې لاس درلود، یا یې په خپله جرمونه ترسره کړي یا یې هم له عاملانو سره په ترسره شوو جنایتونو کې مرسته کړې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وايي په ولایت کې د بیلابیلو میوو بڼونه جوړ شوي، ډیری په حاصلاتو هم راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو د نشټوالي په وجه اکثره میوې خرابې شوې او له منځه ځي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې ورته بازار پیدا کړي او د سړو خونو غم ورته وخوري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنۍ او یخ ولایت دی چې په هر دره کې د ډول ډول میوو ځنګلي ونې بوټي شتون لري، او د دې سربیره په تیرو شلو کالو کې په یاد ولایت کې ولسونو مؤسساتو او حکومت د اصلاح شوو میوه ورکوونکو ونو بوټو باغونه جوړ کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ډیرې بڼونه اوس په حاصل ورکولو راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو نشتوالی په وجه یې میوې په کورونو کې خرابېږي او له کاره وځي. صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې د مڼو، شپتالو، زردالو، همدارنګ انګور، توتان د ښه ډیر زیات کې نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو انجینر نصر الله جلال راته وویل سیمه د نورستان د نورو ځایونو په پرتله توده هوا لري او پکې د پسرلی میوې را رسیدلې دي. په خبره چې د مارکیټ او سړو خونو نشټوالی لامل یې اوس له باغونو ترلاسه کیدونکي شفتالان یو من پاویا یا اتیا افغانۍ پلورل کیږي، خو د موسم تیرېدو سره بیا همدا بڼوال له بازار یو کیلو شفتالان تر 200 افغانۍ ورانیسي.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ کې شفتالان، زردالان او دارنګ نور د پسرلنی میوې را رسیدلې دي. دلته د خلک چې دی د ساترو لپاره سټورونه نه لري، اوس چې دی یو خلطه په 80 روپۍ یا 80 روپۍ خرڅوي، نو بیا بیرته چې دی همدغه میوه د خلک اخلي یو کیلو په 150 روپۍ. نو که چېرته دلته سړې خونې جوړې شي نو یو خطه به د خلک چې همدلته د خپل میوه او سبزیجات ذخیره کړي، هم به بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دی ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحب داد همدرد
دوی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې شرقي کې همدارنګ په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځنګړي پام وکړي ترسو دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې واجد چې کیږي د په موسم سره بازارونو ته رسول شي سرکونه به ترته اور غول شي د دې په خوا کې دلته به ولسی کچونه خلکو ته سړی خونه جوړ شي چې دوی هدي عقل وکول شي د انتقالاتو مخ کې دوی وساتي او مزایه نشي ترنه
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکې د ډول ډول میوه لرونکو ونو او باغونو نیولې ده خو د مارکیټ او سړکونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي د یاد ولایت د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دی هغه مړې چې په تازه شټر باندې وی خرو وی خنورستا وبوجو کې په بوشکو کې واچې په کورونه کې وسره پرتی بس اخرښت خراب شي ایسټی وی او پرونو سودا برګ مټاله مونډوله استباز ولسوالو کې دغه مړې چې دی دا نری نری کټکې او وچې کې چې کله وچې به وړکی مېده کې کوم د سی کپی په شټر باندې بیا غوري
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان ختیځ او لویدیس کې د دریو سړکونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوه ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي نو د ختیځو څلور ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوه ارتیا هم پوره کولای شي
لا خبرونو ور اخوا
د روان خبرونه په دوام کې د یو شمیر خیاطانو شکایت درو چې وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کاروبار خراب شوی دی ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم خبرو خو تر هر څو وړاندې به له ملالې بشیر څخه باورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې پر هغو افغان ښځو تمرکز کړی چې د امریکا له پوځ سره همکاري وي او اوس په امریکا کې د پناه غوښتنه کوي د ورځپاڼې په وینا دا ښځې د هغو 10000 افغان کډوالو له ډلې دي چې غواړي په امریکا کې ومنل سي په ورځپاڼه کې زیاته سوي چې د دغو پناه غوښتونکو موقتي اسناد بشپړ سوي او اوس له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځ د یوې پخوانۍ سرتیرې نازدانه حسیني په اړه هم لیکلي چې دغه 24 کلنې ښځې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څوره مخکې د 2021 کال په اګست میاشت کې له خپلې مور سره وروستۍ ځل لیدلې وه هغه پوځي قطعې چې نازدانه حسیني پکې شکار کاوه د طالبانو القاعده شبکې او داعش ډلې د جکپوړو چارواکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستې وه هغه نیویورک ټایمز ته ویلي ک په افغانستان کې پاتې سوی وای دا او کورنۍ به طالبانو وجلی وای د امریکا د مینیسوټا ایالت دیموکراتي سناتوري ایم کلبشار ورځپاڼې ته ویلي چې افغان متحدینو سره باید هر ډول مرستې وسی ځکه د دې په خبره هم دغو افغانانو له دوی سره مهم کار کړی دی دا له هغو کسانو د چې په امریکا کې له افغانانو سره د راتلونکي په اړه د طرحې او هغوی ته د دایمي استوګنې او کار جوازونو ورکولو ملاتړ کړی دی تر اوسه د دې لایحې په اړه د امریکا کانګرس په دواړو مجلسونو کې پریکړه نه ده کړې خو سناتور کلبشار وایي چې د جمهور غوښتونکو سناتورانو سره په ګډه کار کوي چې د دې سند لپاره د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو اړوند خبرونه خپروي په افغانستان کې د شوزو او جنونو لپاره د ملاتړ حیاتی او معلوماتي برخو کې د یو پروګرام د پیل اعلان کړی دی د خبرونې په وینا د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق یو ان اف پی ای د دې پروګرام تمویل کوي او هدف یې په دې برخه کې د رواني روغتیا او مشورې ورکولو په ګډون د روغتیا په برخو کې د شوزو او جنونو کار کول دي په دې پروګرام کې مهارت او مسلکي روزنه هم شامل ده ریلیف ویب نه دی ویلي چې دا پروګرام به کله پیل شي خو په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې شذې او انجونی باید رواني روغتیا په ګډون لمړنیو روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ولري ورسته پر دې ټینګار شوی چې په بیلابیلو قضیو کې د افغان شذو ملاتړ او له کم عمره ودونو د دوی ساتنه باید وسی تر دې مخکې په افغانستان کې یو شمیر انجونو او شذو ازادي رادیو ته ویلي چې د زده کړو او کار د محدودیت له امله د رواني ناروغۍ سره مبارزه کوي او د خپل راتلونکي په اړه اندیښمنې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 1.8 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته سخت اړتیا لري او د مرستو رسولو لپاره په 2023 کال کې لږ تر لږه 188 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده
خیاطی نه یوازې یو کسب دی، بلکې یو هنر هم دی. هنرمند خیاطان د جامو نوي ماډلونه او بیلګې جوړوي. له دغو هنرمندانو څخه یوه رویان میږي چې له لسو کلونو راهیسې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د رویا کسب د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څنګه چلیږي، د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو داخلي رویا په کار هم اغیز کړی. د شکلن رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونشو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې په خوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وایې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کم اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخله رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
کارګای که کار میکردی؟
په هغې کارخونه کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوی، وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورته او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي، دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ولې کې هلي بختیار احمد کابل څخه د کارتنو سیمه څخه بانکي نظام د افغانستان په وسني حالات کې ډیر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا ازي بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نه زی، بل صرف دغه سرغړونه کوي او دغه ته حکمونو تطبیق خپل چا کم رو خپل دغه سیستم ده په هفتوار حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې کوم پیسې ورکې دوه غم نه ورکې ورته دوه هفته یو هفته دوه هفته او دوه لس دی الله سره زیات یو کس ته شل سره شخصي اکاونټ ورکې نه پد.
سلامونه نیکه هیله احترامات ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو په خپله دی کچرو غو جوړو د سیار جامع کتن ریپورت تن کې خو نو کار نشته غربت تعلیم پر نش حساب دی لدی عمل ډیر ځوانه مو دې ځړکی شکایت پر کاچا کې لار باندې او بخاري شو دونه تولار سينو کومر په افغانستان کې دننه د کار زمينه برابر کو، تعلیم برابر کو، د نورو شل د پر یو شان تعلیم برابر کو، بیا به ځوان د افغانستان نه وجهید چې خپل وطن چې دی هغه نه هیریږي. خو له بده مرغ په وسني حالات کې په وطن کې اوسېدل ډیر ستونزمن دي، ځکه چې لوی خو د کار نشواله دي او بل خو د تعلیم نه اسانتیاوي دي.
السلام علیکم زله پکتیکا ولایت لسوالی واز خا کله چترای لغزه درته یګم موږ ته مرسته نرسي، خدای دی وکي چې موږ سلامونه تاسو ته وړاندې شي او موږ ته مرسته پیل شي. ولاله سهار مو روزانه کې ودرې تر مخام پوي، خدای په امان سي دعا کوي دعا وکړه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.